السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدل شي. په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته وړاندې کوو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې را سره او عبید الله عبیدی همکاري کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو میزایل توغولی دی. د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو دا خبره تایید کړې خو د توغول شوي میزایل د ویت پاړې څنډې ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نن د ورځې په اوږدو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو سیمهیز غونډې ته وینا کوي. د دې او د نورو نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خو اوس رحمت الله افغان په سټډیو کې دی او د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې یو بهرنی میرمن وژل شوې او بل تښتول شوې ده. د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلي چې له افغان ښځو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د دغه جرګې د نن ورځې عمومي غونډه تحریم کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې تیر شپه نامعلومو وسلوالو د اومي امنیتي حوزې اړوند د درلامان په سړک کې وا جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکو وژل دي. د کابل ښار د اومي امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري ازادي رادیو ته ول وسلوالو یو بل بهرنی وګړی لزان سره ابي ولید. د زیات کړه وسلوالو دغه حمله تیر شپه د سوداګری وزارت مخامخ د بهرنیانو په دفتر کړی ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه پلاتنې پیل شوې دي. د پاکستان د مدني ټولنو افعال خزو یو پلاوی کابل ته راغلی څو له افغان خزو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. له پاکستانه د راغلي خزو په استازیتوب ګلالی اسماعیل نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار ته وویل. د دواړو هیوادونو د خزو د دردونه یو دي او دوی کولای شي د سولې لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
مغړ چورا یو ځای شو امن د پاره په دې خطه کې د امن د پاره یو ځای کار وکړو ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړل شوی دی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطن خوځې را یو ځای شي د امن د پاره لاس اوچت کړي د امن د په आवाज اوچت کړي خبرو کې او چې کومه مسلې دی یو ځای د تحل کې.
د افغانستان د خځو چارو وزارت مرستیال سپګمۍ ورده کابل ته د راغلي پاکستانی خځینه پلاوی راتک په سیمه کې د سولې او امن لپاره ګټور ګام بولی. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو نن د دغه جرګې عمومي غونډه تحریم کړه. دغه اعتراض وروسته له هغه وشو چې د مشرانو جرګې داری پلاوی په خپل وخت غونډې ته حاضر نشول. دوی ویل چې په ساعتونو انتظار وکړ خو د اداري پلاوی کوم غړی غونډې ته تشریف را نه وړ. بلخو د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمی اروای دوی لجنو په خوانیو معترضو وکیلانو سره غونډې ته د راتګ په اړه بحثونه کول نو ځکه د مشرانو جرګې غونډه یو څه وځنډول سو. او د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. د دغه فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمین رسنۍ ته وویل چې دغه طالبانو ته د کندوز ښار اړوند د حکیمبای په سیمه کې مرجو بلا وخت ده. غلی کریمی زیاتوي چې د افغان ځواکونو په توپچی ډزو کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نن د ورځې په اوږدو کې د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو ته په وینا کې په هغوی غږ وکړي چې د افراطیانو او نه زغم پر ضد سره یو ځای ودرېږي. اسوشیټډ پریس ویلي ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ په پلازمینه ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو یوې سیمه ییزې غونډې ته دا وینا کوي. دا به د ټرمپ په لومړني بهرني سفر کې د هغه لومړۍ وینا وي چې د معلوماتو له مخې پکې هڅه کوي څو اسلامي نړۍ د افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې جایزه ته وهڅوي. په ترامپ سربیره د شاوخوا 500 هیوادونو مشران دی غونډه ته بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اسلام ضد نظریات ورکړي وو او د انتخاباتو تر ګټلو وروسته هم په لومړنیو کارونو کې په ځینو اسلامي هیوادونو متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر دې غونډې وروسته اسرائیل، واتیکان، سیسلی ټاپو او بروکسل ته ولاړ شي. د ترکیه پولیسو په انقره کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه شکمن غړي وژلي دي. د پلازمینې انقره سیمه ییز والی ارکان توپاکو ویلي چې داسې ښکارېدل چې دغو دوو کسانو غوښتل په پلازمینې انقره کې حمله وکړي. ارکان توپاکو دولتي اژانس انادولو ته ویلي چې د داعش ډلې دا دوه شکمن غړي په انقره کې د اتمیسکات ناحیه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په تیرو 13 میاشتو کې په ترکیه کې په هغو حملو کې چې داعش اسلامي دولت ډلې کورد جنگیالیو په غاړه اخیستې دي، څه باندې سلګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور هم ټپیان دي. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو توغنده ازمویلی دی. د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو دا خبره تایید کړې خو د توغول شوي توغندي د نویت په اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز ویلي دا توغنده د پیونګیانګ په جنوب کې د پاکچنګ له سیمې نن غرمه مهال توغول شوی. شمالي کوریا یوه اونۍ مخکې هم یو منځ واټن ویشتونکی میزایل وازموي. شمالي کوریا تر اوسه په 2018 کال کې لس واره میزایلونه ازمویلي دي. په 2018 کال کې لسګونه داسې میزایل ازمویلي. شمالي کوریا د اټومي سرو کې د انتقال وړ بین القاري لري واټن ویشتونکي میزایل د جوړولو هڅه زیاتې کړې. هغه څه چې په اړه د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ قسم کړی چې تر سره به نه کړای شي. او د چین حکومت د 2018 کال ورسته راهیسته په سیستماتیک ډول په دغه هیواد کې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای هڅې شنډې کړې دي. نیویارک ټایمز نن لیکلي چې چینایي چارواکو له 2018 کال ورسته په دوو کلونو کې د امریکا لږ تر لږه 12 جاسوسان او ارتباطي کسان یا وژلي یا زندان ته اچولي دي. نیویارک ټایمز تر شاوخوا لسو برحاله او پخواني امریکایي چارواکو د نوم د نښودلو په صورت کې د چین د حکومت د دغو هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په څول سیسو کې په استخباراتي ډګر کې تر ټولو ناوړه پیښې دي. ځینو شنونکو ویلي چې چین په دغه هیواد کې د سی آی ای ارتباطي سیستم چې له خپلو بهرنیو منابعو سره پرې اړیکه ټینګوي حق کړی ده. دوه پخوانی امریکایي چارواکو ویلي په مجموعي توګه د سی آی ای 13 تر 40 تړلي کسان په چین کې وژل شوي یا زندان شوي دي. سی آی ای او اف بی آی سمدستي دغه راپور په اړه نظر نه دی ورکړی، خو په 2013 کال کې اعلان کړی و چې چین نور د دوی جاسوسان نشي پیژندلی. دوی دا ډاډ په داسې حال کې ورکړی چې ویل کېږي غربي استخباراتي ادارو ته په چین او روسیه کې د جاسوسي شبکو پرمختګ زیات ستونزمن بلل شوی دی. د امریکا د جاسوسانو په اړه دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې دغه هیواد د استخباراتو مرکزی اداره اوس وخت په دې تحقیق کوي چې څنګه دوه میاشتې مخکې ډیر حساس اسناد د ویکی لیکس لخوا افشا شول. اف بی آی هم له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو څېړنه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لو رحمت الله افغان او سفی الله ستانګزین مننه چې د افغانستان سیمه ونړی خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. افغان دولت وی هیله لري چې تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې کانفرنس چې په ریاض کې جوړ شوی پریکړي د سیمې او افغانستان لپاره ګټه وری وي.
د دې د سیمې او نړۍ په کچه باندې د بنان د سیمې او نړۍ په کچه باندې د تهدید سره مبارزه وشي.
په دې اړه د راپور سربیره له یو سیاسي کارپو سره هم غږیږو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په هیواد کې بې عدالتي دوام لري، خو حکومت د عدالت د تامین لپاره ټینګه اراده لري.
بیعدالتی‌هایی هست
که
همه مردم
به چشم
سر
می‌بینند. تو کابل امنیتی چارواکی وی چې په دغه ښار کې تیر شپه نامعلوم وسله‌والو د وو میونتی او زیاړوند یو جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکی وژلې دی. په دې اړه هم درته جزئیات وړاندې کوو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان څخه د کتنې په دویمه ورځ نن په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان دولت وی هیله لري چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې کانفرنس چې په ریاض کې جوړ شوی پریکړې د سیمې او افغانستان لپاره ګټه وروي. د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل چې اوسمهال ترهګرۍ سیمه په خپله لومه کې راګیر کړې او اړتیا ده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګوي په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی. نور حال زما همکار اکرام الله اکرام چې همدا مهال سره په سټوډیو کې دی وړاندې کوي. اکرام سره مهرباني وکړي.
افغان حکومت په سعودي کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس پایلو ته خورا خوشبینه بریښي. وایي چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال دی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ریاض کې د اسلامي کانفرنس پریکړې کولای شي د سیمې او افغانستان ستونزې هوارې او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمام شي.
او دا تعدید اوس یوازې د افغانستان خاورې ته متوجه نه دی، بلکې دا تعدید اوس د سیمې او نړۍ په کچه باندې دی. نو بنان اوس سیمې او نړۍ په کچه باندې له دې تعدید سره مبارزه وشي او اړتیا شته چې په دې اړه باندې هغه پریکړې چې د دې کانفرنس له لارې کیږي باید عملي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په کوربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دې کانفرنس کې د 45 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دغې پدیدې سره په مبارزه بوخت دي. افغان چارواکو وړاندې له دې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره سترګواښ بللې او له ټولو هیوادونو څخه د دې پدیدې په وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو تل ویلي چې افغانستان قرباني هیواد دی او دا هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. افغان حکومت چې ولسمشر غنی هم په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه ریاض ته رسیدلې. ولسمشر ایمانی ویلي چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د حق او ادرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال 13 ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې په یاد غونډه کې به د افغان پلاوی ټینګار پر دی وی چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټول نړۍ ته خطر دی. ولسی جرګه هم دا کانفرنس او په کې د افغان ولسمشر ګډون مهم ګڼي. دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زید یک شنبه پورز ازادي رادیو تو ویل چې په افغانستان کې د گاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د تروریزم د ملاتړ په برخه کې افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی.
زموږ رئیس جمهور له پوره شواهدو سره تللی چې ضرورت نشته دی به د ټول ممالکو چې د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي د دې ټول د مخنیوي په خاطر باندې بلته خبرې وشي او د دې یو رای حل را پیدا شي.
خغلی نذیر له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید له دې فرصت په ګټه اخیستنې ټولې هغه ستونزې چې په افغانستان کې د افراطیت لامل رامنځته شوي په ډاګه کړي. هغه وایي افغان ولسمشر باید د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د ګاونډي هیوادونو او د لاسوهنو او له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې ځانګړي بحثونه وکړي او په دې برخه کې ټول حقایق روښانه کړي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اکرام الله اکرام چې د ولسمشر البته سعودي عربستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره شمنه وکړه چې په همدې رابطه لیو سیاسي کارپو سره هم دغه موضوع څېړو. هم د اوس سره د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب کزما آواز اوري، سلامونه، مهرباني وکړي اول درته وایي چې په ریاض کې د اسلامي هیوادونو کوم کانفرنس چې جوړ شوی دغه کانفرنس اهمیت په څه کې دی او د افغانستان لپاره څومره یعنی ګټور تمامې دی شي؟ مهرباني.
وعلیکم السلام او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم دا په سیمه کې به ساره یو کانفرنس په دې معنا دی چې د سیمې ټول هغه هیوادونه اسلامي هیوادونه سره په ګډه په یو فورم سره راټولېږي تر څو هغه ګډه ستونزه چې دوی سره مخامخ دي چې تروریزم او توندلاریتوب دی د هغې په اړه سره بحثونه وکړي او د راتلونکي لپاره خپله تګلاره په ګډه جوړه کړي. نو ډېر مهم کانفرنس دی. د امریکا ګډون په کې دا پېښه راځي چې اسلامي هیوادونه او امریکایان غواړي په ګډه په دې مسله باندې سره کار وکړي. د افغانستان لپاره به اهمیت یوازې په هغه وخت کې جوت شي چې افغانستان وکړی شي په همدا کانفرنس کې ورسره څنګه کې ناست هیوادونه څوک چې په افغانستان کې د تروریزم د ودې لپاره کار کوي او په افغانستان کې لاسوهنه کوي د نورو هیوادونو په مخ کې د هغوی د لاسوهنه را برسیره کی هغوی ته ثبوتونه وړاندې کی او نړیوال دي ته قانی کی چې په افغانستان کې تروریزم سره مرسته هم هماغه څوک چې دلته تروریزم سره د ګډې مبارزې
په فورم کې ناشتي او په ګډه مشورو کې سره ګډون کوي. افغانستان لپاره اهمیت دا وی چې تر څو خپل د یو سلوي خیاغت سره یو څه اضافه هیوادونو ته دا قناعت ورکي او ورسره څنګه امریکایانو ته دا قناعت ورکي چې گاونډیان څوک چې په افغانستان کې لاس وهنه کوي هغوی دې ته اړ باسي چې خپل ستراتیژیانو ته بیا کتنه وکړي.
بلې رحیم صاحب، یو بل موضوع چې ویل کېږي نن هم د ولسي جرګې مرسیال نذیر احمدزی دا خبره مطرح کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ټوله کې افغان پلاوی دغه کانفرنس ته یعنی له پوره شواهدو سره تللی، څه فکر کوي چې پرختیا هم افغان حکومت هغه څه چې یعنی شواهد او هغه ډول لابیګری چې لازمه ده هلته به ترسره کړی شي؟
ګوري د شواهد خبره چې کله مونږ کوو نو افغان حکومت تل لپاره نړیوالو فورمونو باندې خپل گاونډیانو سره په مخه مخ ناشته کړي شواهد وړاندې کړي او زه فکر کوم کافي ژور شواهد هم دوی په لاس کې لري. خدای چې نور ملګری هیوادونه دغه شواهد پر وړاندې کې څومره جدي اقدام کوي دا انحصار پاغو باندې کوي. پتا چې وګورئ منګل ته ډېر بحث کله گاونډ خبره کوو نو په دې کانفرنس کې ناس د منګو ستا چې نږدې گاونډي پاکستان هیواد دی، خو پاکستان په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې ناس او د تروریزم په ضد د ګډې مبارزې خبره کوي، په عین حال کې په دې هم تورن دی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او په افغانستان کې د تروریزم ملاتړی دی. بل خوا ته بیا ګورو چې د پاکستان په خوانی لوی درستیز د دغه هیوادونو چې په دې فورم کې راټول شوي دي د ګډ پوز مشري په غاړه باندې لري او لومړی هغه عمومي مشر د ناتو دوله تر پوز سره جوړ شوی دی د دې مشري په غاړه لري. نو اوس مهمه بده دی چې تر کومه هده پورې دغه نور هیوادونه دې ته حاضر دي چې هغه چا سره سپینې خبرې او رښتونه بحث وکړي چاته چې د خپل د پوز او د خپل دفاع واګي په لاس کې ورکړي دي. نو دا وکتل شي زه فکر کوم افغان حکومت په تیرو شپږو نه تر دولس میاشتو کې په دې توانېدلی دی چې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د دوی گاونډ د دوی په چارو کې د لاسوهنې له لارې او د خپلو نایبانو په مرسته باندې په هیواد کې ګډوډي منځته راولي او زه فکر کوم کماغه لاسته ادامه ورکړل شي تر یو بریده پورې به په پاکستان باندې فشار راوړل شي. خو زه داسې ډېر ژور بدلون ته ډېر خوشبینه په دې نه یم چې په عین حال کې به زمونږ گاونډ چې دی اغه هم په دغه کانفرنس په ضعیفه موقف کې نه چې پر فشار لاندې راشي.
bale ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې په ریاست کې د کانفرنس د جوړیدونکو کانفرنس چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړي په دې اړه له تاسو سره خپل شننه شریکوله.
ازادي رادیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم رازو یوی بلی امنیتی موضوع تا ده. کابل په ومه حوزه کې دی یوی آلمانی میرمنی او افغان ساتون کې مړی موندل شوی دی. زما همکار واصل وصال را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري. وصال صاحب مهرباني وکړئ.
مننه پردیس صاحب، تاسو سلام ټول اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل ښار ومه حوزه اړوند تیره شپه د دارلمان سړک ته نږدې په یو کور کې چې بالکل سړک ته جوخت دی هلته د یوې آلمانۍ میرمنې جسد موندل شوی. همدارنګه د دغه کور د یو چوکیدار یا ساتون کې چې د دغه کور ساتنه یې کوله د هغه جسد هم موندل شوی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یو فنلنډی وګړی له دغه کور څخه اختطاف شوی دی. د دغه دوه کسانو مړی هلته موندل شوی او په زمین کې یو کس چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلومات له مخې هویت یې فنلنډی ښودل شوی دا اختطاف شوی دی. البته دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم پردې صاحب د افغان امریکایي پوهنتون دوه استادان له کابل څخه وتښتول شول چې تر دې مهاله پورې د هغوی په اړه هیڅ معلومات او مدارک تر اوسه پورې نشته. د دغې پیښې په اړه دقیق داسې نه دی شوی چې په کوم هدف دغه کار تر سره شوی یا دا کار چا کړی دی.
بلې یو پوښتنه مې کوله چې دقیقا دغه پیښه چې کوم ځای کې رامنځته شوې د سوداګرۍ وزارت مخې ته، یعنی دا تقریبا د کابل زړه ده او په دې کې د سیمې خلک څه وایي چې څنګه وسلوالو وکړای شول چې په دې رابطه باندې څه جزئیات شته دي؟ که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي او وسله وختي ده چې په دې اړه څه وایي.
بالکل د کابل د ومه او زی امیر ازګر رادیو ته ویلی چې دوی تر دې مهاله پورې هغه لومړني معلومات له دوی سره دی او د چې دغه کار چا کړی دی او په کوم هدف دغه کار کړی دی موخه سو په ډیره ډیر جزئیات نه دی وړاندې کړي خو دوی وایي چې په ډیره موږ پلټنې کوو سیړنې کوو لغه ورسته بیا دا معلوم شي چې بالاخره د دغه پیښې یا هم د دغه کسانو د وژلو او د یو کس د اختطاف تر شا د چا لاس و.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو واصل وسال چې په کابل کې د وی آلمانۍ میرمن او افغان ساتونکو مړی چې مندل شوی د قضیه په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې په هیواد کې بی عدالتي دوام لري خو حکومت د تامین لپاره ټینګه اراده لري. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د عدالت خې حکومت فعالۍ او دوامدارې پراختیا تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې چې حکومت چمتو دی تر څو د پرمختیا لپاره د سوداګرو مشروع غوښتنې پر ځای کړي. یوسف خان زدران را سره په سټډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي. زدران صاحب مهرباني وکړي.
افغان چارواکي د خصوصي سکتور خې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په برخه کې د ډیرو ستونزو یادونه کوي خو چې حکومت یې هلته مټې رانغښتلې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په داسې حال کې چې عدالت د هر نظام بنسټ جوړوي خو په افغانستان کې لا هم بې عدالتي کیږي. ښاغلی عبدالله د افغانستان د دوامداره پرمختیا غونډې ته چې د لوی څارنوالۍ لخوا په کابل کې جوړه شوې وویل له دې سره حکومت ژمن دی چې د سوداګرو پانګوالو او هغو خلکو غږ واوري چې له بې عدالتۍ کړیږي.
عدالت اساس بقای نظام
دی. وی د نظام د بقا بنسټ عدالت دی خو عدالت په شعار سره نه کیږي، هغه لنیت بشپړ باور او ټینګ عزم څخه رامنځته کیږي. اوس بیا عدالت شته. په تیر هم د خصوصي سکتور په برخه کې ټول افغانان د پخپلو سترګو ویني. د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونه وایي چې د پانګونې په برخه کې د امنیت ترڅنګ قانوني او حقوقي ستونزو د دوامداري پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي خو د نویو مقرراتو له وضع کولو سره هڅه کیږي شفافیت رامنځته شي. لوی څارنوالۍ د دغو هدف ترلاسه کولو لپاره د یکشنبې په ورځ د سکتوري وزارتونو خصوصي پانګوالو او متخصصینو غونډه رابللې وه تر څو په شته دغو ستونزو وغږیږي. افغانستان له دې وړاندې له ځینو اصلاحاتو سره توانېدلی چې د بروکسل په کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي خو د چارواکو او سوداګرو په باور د اصلاحات لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی دغه غونډې ته وویل افغان حکومت په قوانینو او طرحو کې هم د اصلاحاتو په لټه کې دی کوم چې دا مهال خورا پیچلی دي.
به همین خاطر کنفرانس دایر شده تا ما بتانیم
دا کنفرانس د دې لپاره جوړ شوی چې د وړاندیزونو او حل لارو په شریکولو سره وکول شو تر څو د هغو ستونزو سره چې مخ یو هغه حل کړی شو. د ملي وحدت حکومت په ټولو برخو کې خپل ځان مسؤل ګڼي چې په هر اړخیز اصلاحات رامنځته راولي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش وایي چې بد امنیتي وضعیت، اداري فساد او تاوتریخوالی د عدالت، خې حکومتوالۍ او د دوامداره پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. خو هغه وایي چې د تدارکاتو، کورنیو تولیداتو، صادراتو او ګڼو نورو پرمختیایي کارونو ته کار شوی او د حکومت پالیسي دا ده چې هیواد ته پانګونه جلب کړي. د حکومتي چارواکو د دغو ژمنو سره افغان سوداګر وایي چې دا ډول څرګندونې له دې وړاندې هم شوي خو په حقیقت کې څه بدلیدونکي نه دي. د افغانستان د بورډ ګنډلو د ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادی رادیو ته ویل
همیشه کنفرانس سو د وایده ها داده میشه، فقط شرایط در افغانستان حکم فرماست که میشه آدم امیدوار باشه، فقط اعتماد که ضرور است که ملت و دولت اعتماد بالا هم داشته باشند. متاسفانه هنوز وضعیت پیش نامده.
خود حکومت اجرایی رئیس خاغلی عبدالله وایي چې د ادارو په راس کې د شفافو کسانو په ګمارلو سره حکومت په تغیراتو ډاډمن دی. هغه وایي چې له دې وروسته د عدالت د تامین لپاره یوازې شعار کافي نه دی خو د عملي اقداماتو په اړه بیا خلک قضاوت کوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د زابل والی بسم الله افغانمل وایي تیره شپه د وسلوال مخالفینو لخوا د دغه ولایت د مرکز کلا ته یو شمېر ولسوالیو د سقوط پلان شنډ کړی دی. د ولی په وینا د وسلوالو په حمله کې شاوخوا شل پولیس وژل شوي او په زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د زابل والی بسم الله افغانمل ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو مخالفینو لومړی په مرکز کلات کې د دفتر او میلمستون، امنیه قومندانۍ، ملي امنیت ریاست او یو شمیر نورو تاسیساتو شاوخوا څلوېښت توغندیز بریدونه وکړه. د والی په وینا په دغه حملو کې ځانی تلفات نسته خو په زیات اندازه مالی زیان رسیدلی. د ښاغلی افغان مل په وینا وسلوالو هماله مرکز کلا ته نږدې پر شاجوی ولسوالۍ او دای چوپان هم حمله وکړه چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شل محلي او ملي پولیس وپلټل شوه او په زیات شمېر نور ټپیان شول. د والی په خبره په دای چوپان کې هم یو شمېر پولیس ټپیان شوي، خو د پولیسو په متقابل جواب کې د وسلوالو طالبانو د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نشته.
خو دا توغندي خدای فضل دي کوم ځاني تلفات نه لري، مرمۍ اکثره دا توغندي زموږ د ولایت شاوخوا کې شاوخوا کورونو کې ورګېدلې، چلته هم تر اوسه الحمدلله کوم تلفات نه لري. اما ځنه ځانونه رسول تاوان نه دی رسول دي. شاجوی کې د هولان نبات سیمه کې په چینو کې هم الته ډیر لوی عملیات وسوال مخالفونو کړی دي، چې په عملیات کې زموږ ته دی د ماچې فلاتي نه ورکړل سماله فرسېدلې دي. شل کنه موږ ملي او محلي پولیس شهیدان لرو، ممکن زخمیان مو وسی.
د زابل والی زیاته وی چې تیرش په مرکز کلات شاجوی او دای چوپان د حمله کوونکو وسلوال شمیر تر ضرورت نه اوښتي وو او غوښتل یې چې مرکز کلات او یادی ولسوالۍ سکوت کړي. د والی په خبره امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو سره مقاومت کړي او اوس د مرکز کلات او په شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو د لمنځوړلو عملیات پیل شوي.
برای شپه د لوی پلانو د لوی پروګرامو وي غوښتل چې همزمان هم مرکز کلات او هم یو کې ولسوالۍ خاصه د شاجوی ولسوالۍ تر هدف لاندې ونیسي او حتی سکوت ورکړي. ځکه دوی تابعه ډېره غټه وه، تر زورو کسو زیات تشکیل یې درلودی. په هغه حد کې چې دوی ترتیبات نیولي وو، د دې لپاره د ښي او میاشتي میاشتې مخکې ترتیبات نیول شوي وو، خو بیا هم زموږ د وسلوالو قوتونو د قوي او جدي مقاومت سره مخ شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یوه امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا لس وسلوال وژل شوي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د کتنې په دویمه ورځ نن په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ دغه مشرانو ته په وینا کې د سخت دریځۍ او افراطیت پر وړاندې د یو ګډ دریځ غوښتنه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د اسلامي هیوادونو له 500 زیات مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. دغه غونډه ته د ولسمشر ټرمپ وینا د هغه د بهرني سفر یوه مهمه برخه بلل کیږي. ترامپ منځنی ختیځ ته د بهرني سفر له پیلېدو مخکې په اونیزه ویډیو وینا کې چې د تېرې جمعې په ورځ له سپینې ماڼۍ خپره شوه، په دې اړه چې دی به د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې څه ووایي یو لړ څرګندونې درلودې. زه به په دغې وینا کې په څرګنده او واضح د امریکا د خلکو نظریات بیان کړم. ډېرو دغو مشرانو مخ په زیاتېدونکي ډول د ترهګرۍ، د افراطیت، د پراخوالي او له دغو دواړو د مالي تمویل په برخه کې د ایران د رول پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس داسې لیدل کېږي چې د اسلامي هیوادونو مشران دې ته تیار دي چې ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په خپله سیمه کې ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه واخلي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه کار وکړو، سره یو ځای ترسره کړو. باید دغه کار وشي. هغه د مسلمانانو ضد څرګندونو ته په پام سره چې ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کړي او وروسته ځینې نور اقدامات چې د ولسمشر په توګه کړي، د هغه دغه وینا به له نږدې څارل کېږي. ترامپ هڅه کړې چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو ادبا په معقد ډول متحدو ایالتونو ته له ننوتو منع کړي. ترامپ په دغه وینا کې چې د متن یوه کاپي یې له مخکې اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړي، له اسلامي نړۍ د سخت دریځي او افراطیت په وړاندې د یوه ګډ دریځ غوښتنه وکړي. هغه به دغې جګړې ته د ښو او بدو ترمنځ د جګړې نوم ورکړي او د عربي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې له خپلو عبادت ځایونو ترهګر لرې کړي. د ترامپ د وینا په مسوده کې د اسلامي افراطي ترهګرۍ عبارت هغه چې د مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کارو یادونه نه ده شوې. ترامپ هغه وخت پر پخواني ولسمشر باراک اوباما او پر خپل ډیموکراتي رقیب هیلری کلینټن بیا بیا انتقادونه کړي وو چې ولې دغه عبارت نه کاروي. ولسمشر ترامپ به دغه راز د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد د هغو جنایتونو په خاطر انتقاد وکړي چې د بشریت پر ضد یې ترسره کړي او ایران به هم د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د خپل رول په خاطر وغندي. ترامپ د منځنی ختیځ له ټولو پاک زړو ملتونو وغواړي چې په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره همکاري وکړي او په سیمه کې د قدرت یو انډول رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به په دغه سفر کې له سعودي وروسته د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي. د اسرائیل پر صدر اعظم سربیره د فلسطیني ادارې له مشر سره به کتنې ترسره کړي او له هغه ځایه به واتیکان ته ولاړ شي. ترامپ اروپا ته په سفر کې د ایټالیا په سیسلی کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه او وروسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي.
قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې د لړن خبرونه چمتو کړې دي.
د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د ومی امنیتي حفظې اړوند د درلمان په سړک یو جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکو وژلی او بل بهرنی میرمن یې تښتولې ده. د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلی څو له افغان ښځو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د دغه جرګې د نن ورځې عمومي غونډه تحریم کړه. شمالي کوریا نن د اټومي سرو کې د انتقال وړ بلاستیک لرې واټن ویشتونکي توغندۍ ازمایلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د ورځې په اوږدو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو سیمه ییزې غونډې ته وینا کوي. دی به د هیوادونو وهڅوي چې له افراطیانو سره په مبارزه کې متحد سي. او د ترکیې پولیسو په انقره کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت دوه مشکوک غړي وژلې دي.
لو رحمت الله افغان مننه چې لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس هم مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي او له هغې وروسته به فرشتانه دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس د پاکستان او افغانستان له دولتونو غواړي چې د کندهار د سپین بولدک ترانزیت لار د سیاسي مسایلو په خاطر ونه کاروي. فضل حق مشکانی د یکشمې په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل سو دغه لار د سوداګرو پر مخ پرانیسي.
نو په نام زموږ خواهش د دواړو دولتو څخه تجار خواهش دادي چې دغه د دروازه په سیاسي لحاظ نه کاروي چې هغه د تجارت پر سیستم باندې مضر اثرات لري.
مشکانی وایي چې دغه لارې د تړلو له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی دی. نوموړی وایي چې اوس مال سبا د 1500 باروړونکي موټرونه پر دغه لار بند پاتې دي چې له پولې اخوا واوړي او د افغان سوداګرو مالونه انتقال کړي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ډیورن پر کرښه د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته له تیرو درې اونۍ راهیسې دغه لار د سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. معلومه نه ده چې دغه لار به بیا کله د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالی نشو. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې د پرله پسې اورښتونو له امله د زعفرانو پیاز زیانمن شوی چې له امله به سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زعفرانو حاصلات هم کم وي. سید معین الدین عیني د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال په سرپل کې 14 کیلوګرامه زعفران شوي وو. معین الدین وایي که چیرې زعفران نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي د کرنیز اقتصادي ودې لپاره خورا ګټور تمامیږي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سږ کال د دغه ولایت د مرکز په ګډون په سنچاره ګوسفندي او سیاد کې په سباندې دیرشو بزګرو د سباندې 2,300,000 افغانۍ پر ارزښت د زعفرانو پیاز توزیع شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجې 2,250 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمانی بوجې 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1,500 او یو لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 3 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تمن 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 4 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتانه تا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه البته یک برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان می باشه و در این برنامه بیشتر رویی که روزه گرفتن در این ماه چقدر از لحاظ صحی موثر می باشه و همچنان کسانی که در این ماه پرخوری میکنن و دچار مشکل میشن و یا اینکه در افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن صحبت میشه. البته دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صیب روح الله فیضی متخصص داخل در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتشان آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا بشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی میباشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس میشود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زاید خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوء هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره، جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه، توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی، اثرات تنفسی از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین می رود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی، افرادی که روزه می گیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشه. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشیما میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیا، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کرده میتونین و در زمین میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی، بیرویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آمده و تقویت و تنظیم می گردد. خب شنونده های عزیز، برنامه یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700227555 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صیب شریک بسازین و همچنان میتونین همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی را از طریق فیسبوک و شکل زنده هم مشاهده کنین و نظریات و پیشنهاداتتان را اونجا بگذارین تا دکتر صیب به شما جواب بده. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiradio. دکتر صیب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد با وجود که یک کمی در گزارش هم شنیدیم، میشه در مورد فواید ماه رمضان که از لحاظ صحی چقدر موثر میباشه یک معلومات مختصر بر شنونده های ما بدین؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی.
تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین در برنامه. روزه که یک اساس و پایه اسلام است، در حقیقت اونم نخوردن و نیاشامیدن در جریان روز است، زمانی که اذان صبح شروع میشه تا اذان مغرب، غیر از اینکه فواید معنوی خود داره و در حقیقت دستیابی به مو هدف مردم و مسلمان ها است، غیر از او فواید صحی هم در بر داره و فواید صحی روزه به شمار است کسایی که اضافه وزن دارن، غیر از اینکه حال نیت مردم اینه باشه
که باید حتما لاغر شوند،
باید حتما لاغر شوند، نیت ما رسیدن به اهداف معنوی است. اما در پهلوی از اینکه نیکی های روزه زیاد است، ارزش های معنوی داره، از جمله کم کردن وزن، پایین آمدن وزن بدن، پایین آمدن خطر چربی خون و پنج وقت چربی خون و ذخیره های چربی که در بدن در مدت های طولانی ذخیره شده میتونه که ذوب شوه و به مصرف برسه، در نتیجه خطر امراض قلبی، امراض تنفسی، امراضی که سبب بندش رگهای شریان های قلب و دماغ میشه، فشار خون، چربی خون و حتی در برخی موارد مریضایی که دیابت نوع دوم یا شکر دارن، در اینا هم میتونه که خطر پایین بره و در مجموع خطراتی که در اثر اضافه وزن و چربی اضافه در بدن در آینده به وجود میه، میتونه که توسط گرفتن روزه این خطرات به نوعی بسیار چشمگیرش پایین بیه.
سلامت باشین دکتر. سوالای دیگر بعدن از شما میپرسم. حالا دوست ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم حقمل صاحب. سلام خدمت شما هم حقمل صاحب، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
زما پختن داد دکتر صاحب، آیا انسان پروژه که سمر او لکوم شان صح استفاده وکړي چې زیات تند احساس نه کی، یعنی اوغه ته زیات ضرورت ونه لري؟
درست. تشکر از دوست ما. تاسو ته باید ووایم چې د روژه میاشت کې چې کوم خلک چې لمر ته ځي او کار کوي او د اوبو ته زیات ضرورت لري، دی باید هڅه وکړي چې اول روژه میاشت کې مخصوصا د هغه وخت اوقاتو کې چې خلک افطار کوي، هغه افطار په وخت کې باید زیات مایعات واخلي، او څنګه مایعات چې یا اوبه دي یا مثلا دغه سبزیجاتو کې چې ډېر اوبه پکشته دي، دغه غذا څخه استفاده وکي، او کوشش وشي چې لمر ورځو کې ځان د لمر نه وساتي، او کوم کارونه چې عادي ورځو کې کوي هغه ته لږ تخفیف ورکي، او کوم وخت چې بدن اوبو ضایع کېدو وخت، یعنی مثلا لمر لوړ درجه د حرارت لري، هغه باید هغه وخت کې ځان وساتي، لمر نه ځان وساتي، او سایه ځای کې ځان وساتي، دا ډیر ښه خبره ده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما لالا جان از ولایت ننگرهار روی خط هستن. سلام علیکم.
بله
بله سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ما وکی تکلیف داشتم میادا، ما رمضان چطور کنیم
خب. تشکر از دوست ما. مشکلات معده تقریبا به خصوص با رژیم غذایی نامتعادل که در افغانستان داریم، استرس هایی که زیاد است در افغانستان و رژیم غذایی نامناسبی که ما شما استفاده میکنیم بسیار زیاد است، به این خاطر مردم ما تقریبا اکثریت مردم از مشکلات معده شاکی هستند. اما در قسمت خصوص نزاکت روزه، امراض حاد معده، مثلا زخم های معده یا مشکلاتی که سبب علاج است، سرطان های معده است، مشکلات است که واقعا ما درک میکنیم که، یا مثلا مقدار اسید معده در مریضی هایی است که بیش از حد افراز میشه، دکتر سیبا رو تشخیص میکنه، برای این مردم امراض صعب العلاج است، برای اینایی که ما میتونیم برشون توصیه بکنیم که اینا میتونن فعلا تا زمانی که صحت یاب میشن روزه نگیرن. اما در غیر صورت یک اندازه به حساب بد هضمی یا سوزش سر دل، مشکلات است که عامه مردم دارن، اینا میتونن که با استفاده از رژیم غذایی مناسب که کم در رژیم غذاییشون از مرچ و مسالجات و اینا و غذای سرخ شده در جنای مبارک رمضان کمتر استفاده کنن، و کسایی که به دوا وابسته هستن میشه مقدار دوای خود به دکتر معالج خود قبل از فرا رسیدن ایام رمضان دوزش اجست بکنن، امراشون صحبت بکنن که به چی مقدار دوا استفاده بکنن، میشه که استفاده بکنن. اما کسایی که زخمای معده دارن، کسایی که خونریزی از معده دارن و مشکلات جانبی دیگه دارن، اونا میشه با مشوره دکتر خود به دکتر مراجعه بکنن و مریض دید
دیده باز دکتر صاحب قضاوت میکنن چیکار کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد داود از ولایت سرپل هستن. سلام علیکم. سلام خدمت شما هم بفرمایید.
محترم دکتر صاحب بسیار در بسیار ببخشید فضیلت برکات عظمت شان شوکر وقت رمضان را از طریق دکتر صاحب شنیدیم. یک نفر بلفرض و تقدیر اگر مریض باشه در حالت مریضی بعض دکتر صاحب متا اموکسلین قبل از خوردن غذا قرن گفته هم وقت افطاری هم را بخوره با میره.
سواله بسیار بجا و خوب کردن.
اکثریت دواهاتون
بله میپرسن یک تیو دواها که نیاز است که با اسید میده و ارتباط دارن، یعنی اسید میده در قسمت جذب و یا منحل ساختن دوا ارزش داره و غذا میتونه که جذب دوا را مختل بکنه یا مقدار قابل جذب دوا را پایین بیاره. به خاطر بعضی دواها هست که ما توصیه میکنیم که قبل از غذا استفاده شود، اما به خاطر از اینکه چیز نشه مریضایی که قبل از غذا باید دوا مصرف بکنن میتونن افطار بکنن با غذای سبک، میتونن با یک مقدار مایع افطار خود بکنن، بعدن میشه که دوای خود استفاده کنن و برای نان شب بعدن آمادگی بگیرن. اما مانع افطار شده نمیتونن دوای افطار بکنن، با یک مقدار غذای سبک، با یک مقدار
بعد از دوای خود
بله بعد از دوای خود بگیرن. به خاطر از اینکه شما بهتر میفهمید که ام سیستم مخاطی که از دهن شروع به تا اخیر سیستم هضمی اینا وقتی که مثلا بدن به کمبود مایعات دچار میشه اونم خاصیت چسبندگی خود کم می سازن. از این خاطر با وقتی که ما شما به این حالت اگر از دوا استفاده کنیم احتمال از این میره که دوا در طرق هضمی قبل از رسیدن به معده بچسبه به یک جای و سبب زخم و تخریش ها شوه. از این خاطر بهتر است یک بار سیستم هضمی با آب یا یک مقدار غذای سبک رن شوه، بعد از اون میشه که اینا از دوا استفاده کنم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالرحمن همدرد از ولایت بادغیس. بله سلام علیکم.
بله عبدالرحمن شاه همدرد از ولایت بادغیس.
همدرد صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. خوش شما هستم از دکتر بستان کنم در روز گرفتن و مریضی.
بفرمایید. فکر میکرم تماسشان قطع شد.
بله از این موقع من میخوایم استفاده بله بکنم و راجع به عوارضی که میتونه روزه برای مردم ایجاد بکنه، از جمله به حساب کم آبی بدن است یا بله. اصطلاحی بیش دیهایدریشن است. به این خاطر توصیه میشه کسایی که به امراضی که میتونه آب بدنشان کم بسازه، مثلا امراض است که مقدار مایعات بدن مثلا اسهالات بر شخص مواجه میشه یا ای که مثلا به انسولین تایپ 1 مصاب هستن یا مقدار دوایی را که استفاده میکنن یا بالاخره حالات و ضرورت های میشه که مثلا یا مایعات از بدنشان زایی میشه، اینا باید بسیار محتاط باشن. و کسایی که طبق معمول در زیر آفتاب کار میکنن، اینا باید در روزهای رمضان یکی خو مقدار مایعات که میگیرن ایره باید اضافه کنن و از طرف دیگه باید در قسمت کار خود هم تخفیف بتن و در مخصوصا در اوقات روز که در اونجا حرارت بلند است و مستقیما زیر آفتاب قرار نگیرن و در سایه کار کنن تا حد امکان. و اگر متوجه میشن که بدنشون به بیابی دچار شدن یا مثلا مقدار آب بدنشون کم شده دفعتن در جریان روز به اسهالات برشان دست میده، فورا باید روزی خود افطار بکنن و این واجب است بالایشان بله که زندگی خود باید در خطر نندازن. بعدن وقتی صحت یاب شدن میشه روزه را دوباره قضایی شد.
بله سلامت باشین. عبدالرحمن از ولایت غزنی روی خط است. بله سلام علیکم.
علیکم السلام. ورس کله سلام دی مال ډاکټر صاحب څخه دا پټنه ده چې پروازه کې ځتی ارتخت غکیګم لساره څخه بیا تر بیا ته بجو پر بیا دې د دواوی مخړې پر دې سمایات شانو خرم د کاپزینا پوره یو نور د شانو کزل د څخه دا یو سوال لرم کړه دا چې یو تعین شي معلوم شي راو خو په دواو کې ډیر وخت اکثر ته نکیږي خو بیا هم دغه پټنه کوي دغه وای دا څنګه نه ورکیږي به خسار د مانځه مال ډیر څه غیم کتم دې کم کتم
ډیر مو چې مو داسن ډیر ډیر سره تاسو عمر څو کلن دی صاحب؟
عمر مو تقریبا 10
کلن. ها او کوم دایمي مریضي خونه لري؟
یا هیڅ مشکل الحمدلله
نشته. تاسو سوال مې ونیول مهرباني.
صحیح دا پولیس شانم ډیر خوش
رامن. صحیح دا مهرباني. خ خب بالاخره خواسته های انسان در مقابل بعضی محدودیت هایی که بالاش وضع میشه، بالاخره بعضی خواسته ها هم ایجاد میشه در مقابل. اما افرادی که صحتمند هستن، سن جوان دارن و تشنگی خودش واقعا یک امر طبیعی است. وقتی که انسان به مدت طولانی به از مایعات دور باشه، اون مکانیزم ترست یا مکانیزم تشنگی در بدن به خاطر عادی مایعات، به خاطر ضرورت های فیزیولوژیک او فعال میشه در بدن و یک امر طبیعی است. اما به اندازه نیست که حس تشنگی مانع شوه از روزه گرفتن یا ما بر از اینا پیام بتیم که شما نگیرین روزه. این یک بهانه درست شده نمیتونه. اگر یک مریض از مریضی دائمی یا صعب العلاج یا مریضی که ممکن از اثر روزه بر از این مرگ حادث شوه، به این خاطر ممکن است که ما بر از اینا بگیم که شما میتونید که در وقت صحتمندیتون یا اگر مریض لاعلاج است میشه که روزه را نگیره. اما برادر ما به خاطر تشنگی یک امر طبیعی است، همگی شما کوشش بکنید که از سبزیجات استفاده بکنید و مخصوصا صبح به خاطر سحری میشه از مایعات زیادتر استفاده شوه تا ای که ضرورت های نیازمندی های روزمره تان مرفوع بکنه. و در پالیویزی باید نیازهای روزمره را شما کاهش بدین. شما کارهایی را نکنید که به مایع بیشتر ضرورت داره. مثلا فشار کار سرتان کم بکنین، از حرارت مواجه شدن با آفتاب جلوگیری شوه. اینیا میتونه که خودش و استفاده از غذایی که بعدن سبب میشه که مقدار ادرار زیاد بکنه، مثلا استفاده از چای سیاه، استفاده از قهوه، میتونه در سحری این غذاهای یا نوشیدنیایی هستن که اینا میتونه وساطت بکنن بعدن امی ادراره. به این خاطر ادرار مریض شخص زیاد میشه و اونم قدر مایعی که باید در جریان روز بر ازی ذخیره باشه، اما صبح وقت در دست میته. به این خاطر پرهیز کنن از این غذایی که مضر است.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم فرجان، خیلی بخیر یا.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از بدرقه تماس شدم. دکتر صاحب پرسانی معنیه که با می روزه با برمی وقت گرمی با مرضی تبرکلوز تو اتوانه می رسنه.
خب سوال بسیار خوب کردن. دوای که مریض توبرکلوز استفاده میکنن در مجموع ترکیبی از چندین دوا است و واقعا یک دوای ثقیل است. به این خاطر قوی است. به خاطر از این باید مریض با مایعات زیادتر استفاده کنه. اینا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود میتونن که تنظیم بکنن وقت وعده مصرف دوای توبرکلوز خود میشه از طرف شو تنظیم بکنن و یک مقدار مایعات زیاد را از طرف شو استفاده بکنن. اما در مجموع اگر شخص با وصف از ایکونه مریض است، یک سلسله محدودیت ها را در قسمت مواجه شدن با آفتاب و اینا احتیاط بکنه و مسائل را که احتیاط بکنه انشاءالله تعالی در او که مشکل نخواد برش پیش بیاد. بازم با دکتر مالج خود
باید در صحبت بکنه.
به خاطر از اینکه سن مریض بسیار اهمیت داره، جنسش مهم است، حالت فیزیکیش که آیا خودش قوت بدنش چقدر است. نه حالا ما پشت رادیو قضاوت کردن نمیتونیم. به این خاطر دکتر مالجش ببینه اگر مریض وزنش بسیار کم است، مریض از قبل یا به حساب مایات بدنش کم است و توانایی روزه را در اون نمیبینه، ممکن است دوای کورس توبرکلوز خود تکمیل بکنن. بعدا وقت ساعت یاب شدن دوباره باز میشه که دوباره استفاده بکنن. در غیر صورت فعلا با دکتر مالج خود تماس بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. من میگم دوست دارم پرو پیشنهاد تماس کنم که میشه تماس کنم. سلام به شما خدمت دکتر صاحب. هم که هسته که زردی سیاد اشته باشه و ارتباط چی نامده زردی دیگه نگید.
خب زردی سیاه یا هپاتایتیس بی وایرس اگر شخص به این مصاب باشه، در مجموع همی ویروس ها را اگر به شکل فعالش باشه و در مراحل اخیرش باشه که سبب به حساب سیروز کبد یا به حساب از بین رفتن نسج کبد شده باشه یا وظیفه کبد مختل شده باشه، در صورت یک مریضی است صعب العلاج است. به خاطر از او و پیوند کبد ضرورت است. اونو مریضا میتونن مستثنا باشن. در غیر صورت اگر شخص به ویروس مبتلا است و دوا استفاده میکنه و هنوز در مرحله نیست که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر مواجه باشه، اینا میتونن روزه خود بگیرن و در مجموع با دکتر مالج خود هم در تماس باشن
در مشوره البته. بله با دکتر خود. بله دکتر صاحب، باز هم یک قاری صاحب عبدالحد عبرت اسلام الدین عبرت روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام،
خدمت شما هم قاری صاحب بفرمایید.
شما زنده و سلامت باشین. ما قاری صاحب هستم دیگه.
مهمونی هستن اکلوسیل داشتیم که یعنی یک انتوار کنوز بر چند نواست یعنی سه نواست یعنی چه قسم میگه با تشریح بکنید تو میکرد این
قاری صاحب صدایتان هیچ فهمیده نشد
میشم گرفتین
درست است
قاری صاحب به خاطر از اینکه موضوع برنامه فرق میکنم بسیار مختصر من به شما عرض بکنم که توبرکلوز اگر به حساب اوتو بس یک کاتگوری بزرگ اگر تقسیمش کنیم یکیش ریوی یا تنفسی است و دیگه انواعش غیر تنفسی است که انواع تنفسیش به خاطر از اینکه افرادی که توبرکلوز دارن در اجتماع با افراد دیگه از طریق این قطرات هوایی در ارتباط میشن زیادتر است اما میتونه که غیر تنفسیش توبرکلوز مفاصل استخوان است توبرکلوز روده است توبرکلوز تمام اعشار میتونه سیستم عصبی را درگیر بکنه اینا وجود داره که افسوس برنامه موضوع فرق میکنه شما میتونین اگر مریض توبرکلوز دارین به شفاخانه انتونیو صدری کابل مراجعه بکنین و قسمت شفاخانه توبرکلوز کابل دارلمان میشه مراجعه بکنین و مریضتان تحت تداوی قرار بدین
تشکر دکتر صاحب اکثریت وقت در زمان افطار اکثریت البته بیخی معمول است زمان افطار چون تشنه زیاد میباشن آب سرد زیاد مینوشن یا کدام تاثیر منفی به جان نمیگذاره چی باید بنوشن مثلا بخاطر رفع تشنگی شون
خب ما شما میفهمیم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است که امو وسط کار خوبترین کار است بهتر است که از نوشیدنی های بسیار پر حرارت و یایی که بسیار سرد خودداری شود به خاطر از اینکه در جریان روز یک دوره استراحت یا دوره وقفه بسیار طولانی را سیستم از هضمی سپری کرده و اگر شما یک مقدار آب بسیار سرد یا بسیار داغ چیز میکنین یک باعث تخریش میشه مثلا آب استفاده از آب بسیار یخ ممکن باعث اسپزم یا باعث شخی یا تنگ شدن عروق یا رگهای سیستم هضمی شود و ممکن است دچار مشکل بسازه فرده از این خاطر بهتر است که مقدار حرارت آب حرارت بسیار مناسب باشه و از نوشیدنی هایی که نه بسیار داغ نه بسیار سرد باشه مردم استفاده کنند
و کدام نوشیدنی ها را اکثرا در زمان سحری بخورن که روزانه مثلا تشنگی کمتر بشان دست بده
سوال بسیار خوب کردین میشه که از مایات باید بسیار زیاد استفاده شود برای مردمی که روزه میگیرن اما نوشیدنی هایی که دقیقاً سبب صدمه میشن یکی گفتیم که نوشیدنی هایی که حرارتش نامناسب باشه نوشیدنی هایی که گازدار است یعنی نوشیدنی ها را باید مخصوصا در هنگام افطار باید زیاد خودداری کنن و نوشیدنی های دیگه که مضر است بالای مخاط سیستم هاضمه بسیار نوشیدنی هایی که اسیدیک باشه بسیار گازدار باشه نوشیدنی مثل چای سیاه قهوه نوشیدنی های دیگه که مثلا انرژی درینک هاست که اینا نباید در موقع افطار استفاده شود از غذای بسیار نرم سریع الهضم و چیز استفاده بکنن
تشکر دکتر صاحب میشه بسیار کوتاه در مورد ازیم چون و بسیار وقت ما کم مونده به خبرها میرسیم در مورد ازی بگوین که آیا خانمایی که حامله هستن میتونن به رضیه توسعه میشه که آیا در ماه رمضان روزه بگیرن یا خیر
خب در قسمت خانمای حامله دین هم نظریات خود داره که واقعا اگر دچار مشکل میشه خانم یا ای که ضرورت احساس میشه که نباید روزه بگیره میتونن خانم حامله روزی خود افطار بکنه بعدن بعد از وضع حمل به ساعت یابی کامل دوباره روزی خود بگیره اما خانمایی که سن حملیشان نه بسیار پایین و نه در سن به حساب در ماهای اخیر حاملگی قرار دارن اینا اگر سلامت جسمیشان که بازم توسط دکتر معالجشان ارزیابی شوه مثلا به امراض مترافقه مثل امراض فشار خون مثل امراض مترافقه دیگه که امراض نسای ولادی است یا مشکلاتی که برای طفل در جریان حاملگی وجود می داشته باشه اگر امراض مترافقه وجود نداشته باشه میتونه یک خانم حامله روزی خود بگیره اما در صورتی که خانم مشکل داشته باشه یا تعدید برای طفلش وجود داشته باشه یا ای که در سن قرار داشته باشه که وضع حمل صورت میگیره یا ای که در ماهای اول حاملگی که در اون زمان ارگانوجنیز یا تاسیس ارگان ها اهمیت داره و دیگه غذا و رسیدن غذای کافی در و مخصوصا در ماهای اخیر حاملگی که وزن گیری طفل است در حقیقت در این زمان یک سلسله مسائل وجود داره که میشه با دکتر خود ما در این رابطه مشوره بکنن مسائل دیگه سن خانم مهم است ولادت های قبلیش که آیا متکرر بوده آیا بدن از این آماده از این است که یک طفل جدید دیگر پرورش بده آیا مثلا خود حالت فیزیکی خانم چی است آیا وزن داره خودش وزن نداره اینی مسائل که ذخیره انرژی برای خود داره یا برای طفل خود رسانده میتونه نمیتونه این مسائل است که اگر خانم لاغر است اگر خانم سنش پایین است ضرورت های متابولیک خودش در قدم اول در قدم دوم برای طفلش به این خاطر اگر ضرورت متابولیک بیشتر احساس میشه باید خانم روزی خود به تاخیر بندازه بعد از وضع حمل
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان از رادیو آزادی ادامه داره و شما هم میتونید در این برنامه زنگ بزنین و موضوع مورد بحث در این برنامه هم در رابطه با ماه مبارک رمضان است و فواید ماه مبارک رمضان که از لحاظ صحی چقدر مؤثر میباشه و کسایی که در این ماه مشکلات دارن، مثلا مریض هستن یا چی هستن، میشه که تماس بگیرن امروی دکتر صاحب و سوالات خود در این مورد مطرح کنن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و نورالله شایان در استودیو با ما هستن تا خبرهای افغانستان را پیشکش نماید.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که کنفرانس ریاض مشکلات فعلی را حل کند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگ مانع پیشرفت اقتصادی شده است و یک هیئت از فعالان مدنی پاکستان به کابل آمده است.